دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن د خپل بریل اعلان نه څو ساعته وروسته بیګاش په واشنگتن په وخت 8 بجې امریکایانو ته خپله لومړۍ تلویزیونی وینا وکړه. ښاغلی بایدن ژمنه وکړه چې د ملي یووالي او د سیاسي انشقاق د رغولو لپاره به کار کوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د نومبر د دریمې انتخاباتو وروسته د څو ورځو تشنج او کلکیچ نه وروسته امریکایانو د لومړي ځل لپاره پرون د شنبې په ورځ د بایدن بری ولمانځو. جو بایدن چې له تقریبا تیرې نیمې پیړۍ نه د متحده ایالاتو په سیاست کې فعال دی او د کار 46 کلنه سابقه لري، د 2021 میلادي کال د جنورۍ په 6مه به د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د متحده ایالاتو د 46م جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي او هم د هغه مرستیاله سناتوره کمالا هیرس په جلا مراسمو کې د جمهور رئیس د مرستیاله په توګه د قسم خوړلو مراسم پر ځای کړي. واشنگتن کې د امریکا خبریال مایک اوسلوان په خپل رپورټ کې وایي په همدغه ورځ به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 4 کلنه دوره رسمان پای ته ورسیږي. خو په عین وخت کې د ای پی خبری اژانس د اکشن بی پرز رپورټ ورکړ، ډانلډ ټرمپ هیڅکله هم خپل ماتې او شکست نه مني. دا ځلې د یو مشکل انتخاب سره مخامخ دی. آیا خپل خوخه او رضا ماتې ومني او کنه؟ خو دا خبره حتمی ده چې حتما به د سپین ماڼۍ نه وستل کیږي. اژانس وایي چې ټرمپ لا تر دې دمه اصرار کوي چې انتخابات نه دي ختم شوي. ټرمپ خپل یو تازه ټویټ کې خپل مخکینی او بیا اساسه تورونه بیا تکرار کړل او ویلیکل چې موږ د کافی اندازه رایو په تفاوت انتخابات ګټلې دي. د ټرمپ طرفداران کوشش کوي چې د انتخاباتو نتیجه غیر منصفانه وخی، او خپل ټرمپ هم غواړي چې عزت نفس یې پایمال نشي، او سرسختي طرفداران یې اوس هم سره کلک ولاړ دي. د خپل ټرمپ د اقتصادي چارو مشاور او د هغه یو نږدې همکار لری کوډلو د ای پی اژانس ویل چې ټرمپ د جنگ د جاري ساتلو نیت لري، خو کوټلو ومنله چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. د ټرمپ یو بل نږدې همکار راجر سټون چې سمو د مخ کې ټرمپ د حبس مودا معاف کړې وه وایي فکر نه کوي چې ټرمپ خپل ناکامي تسلیم کړي. د سټون په باور د بایدن د جمهوري ریاست لاتونکي 4 کلنه دوره باندې به د شک او تردید ورځې سوره واچي، ځکه چې د نوموړي په وینا سم نیمای امریکایان په دې باور دي چې انتخابات ټرمپ ګټلی دي. راجر سټون دا خبر هم کړی شاید چې ټرمپ په 2024 میلادي کال کې بیا خپل ځان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي. له بلې خوا د ټرمپ دوه زامنو ډانلډ ټرمپ جونیئر او اریک جونیئر دواړو پر خپل پلار باندې غږ کړی دی چې خپل جنگ جاري وساتي. د سپینې ماڼۍ ځینو لوړپوړو مشاورانو او د هغه زوم جورید کوشنر د ای پی اژانس ته ویلي دي چې هغوی ښاغلي ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې په رضا او رغبت د انتخاباتو نتیجه قبول کړي. ښاغلي بایدن په خپله لومړۍ تلویزیوني وینا کې پر امریکایانو باندې غږ وکړ، د دې وخت را رسېدلی دی چې د ډیمونایزیشن یا یو د بل د سپکولو دوره پای ته ورسیږي، او ډاډ ورکړ چې زه به د ټولو امریکایانو جمهور رئیس یم. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان حکومتي او سیاسي مشرانو د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن او د جمهوري ریاست نامزد مرستیال کمالا هیرس ته د 2020 میلادي کال د نومبر د 3مې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغوی د بریل عمله د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي درې واړو په خپلو جلا جلا پیغامونو کې بایدن او کمالا هیرس ته مبارکي ورکړي. اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې افغانستان له متحده ایالاتو سره څو اړخیز ستراتیژیکي انډیوالۍ او ملګرتیا د پراخولو په هیله ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په ټویټر کې لیکلي لکه څنګه چې ښاغلی بایدن د خپل برینا سمدستي وروسته د امریکا ولستا د سولې او اتحاد پیغام ورسو، هیله لرو چې د منتخب جمهور رئیس ټوله توجه په افغانستان کې د سولې دراوسلو او ثبات په لور متمرکز وي. په کابل کې زمون خبريال د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوهانو د قوله وای فکر نه کیږي چې د افغانستان په ارتباط به د متحده ایالاتو پالیسي بدل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د مدني حقوقو فعالانو او د ځوانانو ډلو ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي مشر نه دا توقع او هیله کوي چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې دا وخت د امریکا په متحده ایالاتو کې هر ورځ په اوسط ډول لسلو زر نه زیات ناروغان د کورونا د کورنوس په وبایي ناروغۍ باندې اخته کیږي. په یو شمېر ایالتونو کې په روغتونونو کې د عاجلو ناروغانو بسترې کول اوج ته رسېدلي دي. د جمعې په ورځ دغه وژونکي ویروس 1,30,000 نور کسان هم ونیول. له متحده ایالاتونو علاوه په اروپا کې هم د دغه موزي او وبایي ناروغۍ مثبتې پیښې او د مړو شمېر هر ورځ زیاتیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم نن د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د کورنونس وبایي ویروس 116 تازه پیښې ثبت شوي دي، چې د دې جملې نه 150 پیښې په کابل کې ثبت شوي دي. د کابل په شمول د افغانستان په ولایتي مرکزونو او اطرافو کې د خوراکي موادو بیه یو ځل بیا لوړه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یا یونیسف په افغانستان کې د میزلز یا شری د ساري ناروغۍ د محو کولو په خاطر په عجله توګه د $10 میلیون یعنی د راټولولو غوښتنه کړې. دا هم یو تازه خبر. توقع ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور په امریکا کې د کورونا د کوینونس اوبا د مخ په زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي او محو کولو په غرض سبا د دوشنبه په ورځ د یوې 12 کسیزې کاري ډلې یا ټاسک فورس د جوړېدو اعلان وکړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام نامزد کمالا هریس په مورنی کلی کې خلکو له خوشحالۍ نه جشنونه جوړ کړي دي او ماما ته یې له نوې ډلې نه د مرکو لپاره د خبریالانو د ټلیفونونو لړۍ پیل شوې ده. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډوز د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې اخته شوی دی. یو شپېته کلن میډوز د انتخاباتي مبارزو په دوران کې څو واري د ښاغلي ټرمپ سره په داسې حال کې راښکاره شو چې حفاظتي ماسک نه واچولې. د NBC تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې معلومه نه ده چې ښاغلی میډوز څه وخت د کورونا ویروس ونیو. په هند او اروپا کې هم د کورونا د کوینونس وبایي ویروس د پیښو شمېر هر ورځ زیاتیږي. د شنبه په ورځ په جرمني کې 3,000 ناروغان ونیول او په فرانسه کې په 13 ورځو کې 2,000 نه زیات ناروغان نیولې دي او د مړو شمېر هم 4,000 نه اوښتی دی. د جنوبی کوریا حکومت د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری هرکلی کړی دی. جمهور رئیس مون نن د یک شنبه په ورځ بایدن ته د خپل مبارکۍ پیغام واستو. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د قندوز په ولایت کې له طالبانو سره د جګړو په دوران کې د دغه ښار د ښوونځیو له ودانیو نه د نظامي اډو په توګه استفاده کوي، په سیمه کې زمونږ خبریال په خپل ریپورت کې وای چې د جنگ د زیاتېدو په وجه د ماشومانو تعلیم او زده کړه زیانمنه شوې. له بلې خوا د فاریاب والی طالبان د مرکزی آسیا د ځینو هیوادونو د وسلوالو جنگیالو په مرسته په هغه ولایت کې د نظامی اډو په جوړولو باندې تورن کړی دي، خو طالبان لا په جواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د ننګرهار د ولایت ولسی خلک په دغه ولایت کې د وسلوالو ډلو لخوا په غیر قانوني توګه د شنو ځنګلونو د قطع کولو په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت د شیرزادو خوګیانیو او د هسکې مینې د ولسوالیو اوسیدونکو نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل د وسلوالو ډلو لخوا په قاچاقي ډول د شنو ځنګلونو پرې کول زیات شوي دي، چې بیا وروسته د چارتراشو په توګه پاکستان ته په قاچاقي ډول باندې وړل کیږي. د هرات د ولایت د هوایي ډګر امنیتي چارواکو د تیر یو کال په موده کې 40 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې دي چې له افغانستان نه خارج ته په قاچاقي توګه وړل کېده. له بلې خوا د قندهار په ولایت کې پر مخدره موادو باندې د هغو معتادانو شمېر زیات شوی دی چې ایران ته د خوارۍ او مزدورۍ لپاره تللي او بیرته اوس قندهار ته راستانه شوي دي. داود د دې ساعت خبرونه.
د نړۍ خبرونو مواردل پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر دې دمه راغلو نتیجو په اساس د دیموکرات ګوند کاندید د 200 الیکټرال یا د ټاکونکو ډلې رای ترلاسه کړې دي او د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی، خو جمهور رئیس ترامپ تر اوسه پورې دغه نتیجه نه ده منلې. نوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن بیگا د امریکا ولسا د بری او مبارکۍ په وینا کې ویلي دي چې دا زموږ د ټولو ګډه کامیابی ده. په دې حقله تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی
د هغې نه وروسته چې رسنیو د پنسلوینیا او د نواډا په ایالت کې د جو بایدن د انتخاباتو د ګټلو اعلان وکړو، د امریکا په مختلفو ښارونو کې د ډیموکرات ګوند پلویانو جشن وکړو. د امریکا جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالي شوی کاندید جو بایدن د خپل سیمې د لورنا په وی وینا کې ویل
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory.
چې امریکایانو خپل خبره وکړه هغه مونږ ته یو واضح او مننونکي بری راکو دا بری د خلکو بری دی جو بایدن خپل پلویانو ته وویل چې د یو تریخ انتخاباتي کمپاین وروسته به د ملت په زخمونو مرهم ولګوي او په خپلو او د ډونلډ ټرمپ په پلویانو یې غږ وکړو چې یو بل ته موکه ورکړي هغه وویل چې د امریکا د یو بل توهین کولو د وخت ختمولو شروع دا د اوس وشوه بایدن لوز وکړو چې هغه به د ټولو امریکایانو ولس مشر وي هغه وویل مونږ ته د وایرس سره جنگ پاتې دی د ملک د خوشحالۍ دراوستلو کار پاتې دی ستاسو د کورنیو د صحیح بیمو د سمولو کار پاتې دی مونږ به د نجادي طبیعت سره تر هغه مبارزه کوو چې د ملک نه نجادي طبیعت د ویخه ختم کړو مونږ به د خپل ځمکې د خوندیتوب لپاره د اقلیم د بدلون مخنیوي کوو مونږ به یو بل ته احترام کوو او د دیموکراسۍ دفاع وکړو چې د دې ملک هر وګړی په شفافه توګه خپل برخه ولري د پنسلوینیا او د نواډا د ایالت د ګټلو نورسته د جو بایدن الیکټورل رای 209 ته ورسېدلې د جارجیا او د اریزونا په ایالتونو کې لا اوس هم د ځینو رایو شمیر شروع دی او هلته هم بایدن مخکې دی د یادونه وړ ده چې د ولسمشرۍ د مقام د ګټلو لپاره د 209 رایو ګټلو ضرورت وي د ډیلیور په پونتون کې د سیاسي مطالعې پروفیسر ډیوډ ریډلاک وایي په دې کې هیڅ سوال نشته دی چې د بایدن کمپاین یو پراخ ائتلاف جوړ کړو هغه په ډیرو هغو ایالتونو کې انتخابات وګټل چې ضرورت یې ورته لرو ولسمشر ټرمپ چې د انتخاباتو نتایج لا نه مني د شنبې په ورځ د ګالف لوبې ته ورغی او د ولس په وړاندې لا تر اوسه نه دی حاضر شوی هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې انتخاباتي ګټلې دي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ټویټ باوجود د نړۍ بیلابیلو مشرانو جو بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي د ټرمپ کمپاین په وی اعلامیه کې ویل دي چې جو بایدن په تادې ځان په دروغه منتخب ولسمشر ګڼي او د قانوني ګامونو د پورته کولو ژمنتیا یې څرګنده کړې ده په داسې حال کې چې د جو بایدن پلویان د هغه بریل مانزي خو منتخب استازي به د دسمبر په میاشت کې نوې ولسمشر ته رای ورکړي ولسمشر ټرمپ به د جنوري د شلمې پوري ولسمشر وي په دغه ورځ به جو بایدن او کاملا هاریس د خپل دندې لوړه پورته کړي کاملا هاریس ویل دا د جو بایدن د کردار شاهدي ورکوي چې هغه د جرأت لري چې ټول خندونه ختم کړي او یو ښځه د مرستیال ولسمشر په توګه وټاکي زه به په دې دفتر کې لومړنۍ یم خو اخیری ښځه پنه هاریس به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه او بیا یو تور پوستې کس وي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وټاکلې شو
د 2000 شلم کال د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې د امریکا د ټاکنو په اړه د مبصرینو تبصره شیبا په شیبا تازه حال د امریکا غږ آشنا رادیو
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیال کامل هاریس ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې د امریکا سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به د دهشتګرۍ سره په مبارزه او همداشان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخو کې دوام ولري په افغانستان کې ګڼو سیاستمدارانو هیله څرګنده کړې ده چې د جمهور رئیس په توګه د بایدن د راتګ سره به په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره هڅې پیاوړې شي او په دې هیواد کې به روانه جګړه بند شي د امریکا غا خبريال حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړی دی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس ته د مبارکۍ ترڅنګ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت لا پیاوړی شي
ولسمشر ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان مشارکت ستراتیژیک دی د امریکا د متحده ایالاتو سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به د ترګری سره د مبارزې په برخه کې همدارنګه د سولې او ثبات په برخه کې پیاوړی او دوام وکړي
پخوانی ولسمشر حمید کرزی د امریکا نوی ولسمشر او دغه مرستیال ته د مبارکۍ ترڅنګ هله شوډلې چې افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسۍ او اړیکې ټولی پر دې راوڅرخي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راولي. د ولسمشر جرګې غړي په دې باور دي دا چې بایدن له افغان حکومت سره پخوا هم له نږدې کار کړی په افغانستان کې د سولې لپاره به موثر ګامونه پورته کړي.
دا یو آرام مخ سړی دی او آرام سړی دی او بل د امریکا په سیاست کې ډیره اوږده سابقه لري د خپلو گاونډیانو سره او د نړۍ د نورو هیوادونو سره دا دیزو بازدید لري او خصوصا د افغانستان مسله مونږ ته دا مسله ډیره مهمه ده. د دین هغه تجربه هم لري او اوبه کولای شي چې یو څناڅه آرامی راولي.
خوشنن کې وایي چې د جو بایدن لره تک سره به د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي په اساسي ډول بدلون ونه کړي، خو وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د ترامپ د ادارې لخوا د سولې پر پیسو خبرو لسره کتنه وکړي.
ښاغلی خلیزاد څومره د وړاندې د ډیموکراتانو دخوا احضار شوی وو او په هغه توافقنامه باندې چې کوم بحث وسو د ډیموکراتانو موقف دا و چې دا توافقنامه د مطلقه تسلیمي ده او هر څه طالبان ته سپارل دي چې دا د متحده ایالاتونو د ولس لپاره د منلو نه ده. دا د ډیموکراتانو خبره وه. دا په دې معنی چې کچیر د بایدن حکومت راځي یا د ډیموکراتانو حکومت راځي نو ډیر زیات چانسونه شته چې دغه توافقنامه د لغوه شي، ځکه په دې توافقنامه کې حتی طالبان د راتلونکي حکومت واکمنان بلل شوي دي په مستقیم ډول نه غیر مستقیم.
امیدواری ستا چې د بایدن پر اتلو سره د سولې نقشه په سیمه کې لږ څه تغییر وکړي، د انعطاف څخه کار واخیستل سي. همدارنګه د افغانستان په تړاو باندې زه فکر نه کوم چې د امریکا عسکر به په راتلونکي دوو میاشتو کې هغه کریسمس وخته پورې به ولاړ سي. زه فکر کوم چې یو بلی نو فکر او ستراتیژي پر سر باندې دوی به خامخا کار کوي.
ځینې افغانان بیا وایي چې د امریکا نوی ولسمشر باید په افغانستان کې د روانې جګړې او د تاوتریخوالي د درولو لپاره لاس په کار سي او له دې هېواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د 2000 کال د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د امریکا د ټاکنو په اړه د مبصرینو تبصرې شیبه په شیبه تازه حال د امریکا غږ آشنا رادیو
د آشنا رادیو درنو ریدونکو گرچه جو بایدن د امریکا منتخب جمهور رئیس په انتخاباتي مبارزو کې ویلي دي چې د نړیوالو سره به د امریکا په اړیکو کې بهتري راولي، مګر مهمه ده چې د امریکا اروپایي متحدین د جو بایدن د دې بری په حق له څه نظر لري. مونږ په همدې مسلې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې ده. ډاکټر سیب صلاح الدین سیدی، اروپا کې د رهبران د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د انتخاباتي بری په حق له خلک رهبران په اروپا کې څه فکر کوي، څه نظر لري؟
امریکای د حکومت سیاست په نړۍ کې خپل وزن او تاثیرات لري، په اروپا کې په ناتو کې خپل وزن او تاثیرات لري. ما تحلیل دا دی چې د امریکا اروپایي متحدین د جو بایدن پر اترو سره یا په بل عبارت د ترامپ د تلو سره یو نو استقرار احساسي. مثلا د انګلستان د حکومت رابطه د ښاغلي ترامپ سره ډیره نزدیکه وه او په دې مورد کې چې ښاغلي ترامپ تر اوسه پورې یا لا تر پرونه پورې د دې انتخاباتو نتایج نه منلي، نو داسې تصور کېده چې دی به هم مختات او دا وخت پورې صبر وکي. اما د انګلستان صدر اعظم پرون نوی جمهور رئیس امریکا ته تبریکی وویل او د نوو همکارو یو وعده او په اصطلاح امید وکړ. همداسې نړیواله ټولنه هم تر دې حده پورې د امریکا سره مختات ده. اما زما برداشت دا دی چې دا تغییر چې په امریکا کې راغلی دی او د ترامپ ګوښه کېدل په اصطلاح
ډاکټر سیف صلاح الدین سیدی، د اروپا سره د امریکا سیاسي ستونزې او مشکلات ستاسو له نظره د جو بایدن د جمهوری ریاست په دوره کې د دې پالیسۍ په اساس تر کومه حد حل کېدای شي؟ کوم مواردو کې د دې غټ اختلاف دی او هغه حل کېدای شي؟
ترامپ په خپل سیاسي قدرت کې اروپایان متحدین اروپایی متحدین او د ناتو متحدین سخت فشار لاندې راوستي وو چې خپل مالی بودیجه په ناتو کې اضافه کړي په دې د محیط زیست په ارتباط باندې یو جانبه وتل د هغه تعهداتو نه چې امریکا ووته او په ډېرو مواردو کې امریکا فرس او د متحدینو حالات په نظر کې نه نیول یو سلسله اضرار په دا روابطو کې ایجاد کړي دي. اما په هر صورت زه په مجموع کې فکر کوم چې د اروپا متحدین به د امریکې د جو بایدن سره روابط بهتره کړي نسبت د دې چې هغه ضررونه چې د ترامپ سیاست دې علایقو ته رسولي دي.
وبخیر ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، د ایران او امریکا د مسلې په ارتباط به څه فکر کوئ چې جو بایدن څه وکړي شي د ایران سره روابط ښه شي؟ منځنی ختیځ مسلې په برخه کې سفر کوي، د اسرائیل سره د دې سو مرکونو د اړیکو د ټینګولو، د بیت المقدس او بخې پایتخت انتقالول بیت المقدس، دغه مسلو کې سفر کوي.
په یقیني شکل سره ویلای شم چې ترامپ د خپل کامیابی په خاطر باندې د یو سلسله سیاسي مراجعو د رضایت د حاصلولو د لپاره بیت المقدس د اسرائیل په تخت اعلان کړ. په دې مورد کې یو سلسله داسې عجولانه سیاستونه مخته،
یعنی فکر کوي دې کې به بدلون راشي.
قدمونه اخر شوې دي، د هغه نه په شاتګ به د جوړبادن لپاره ډېره سخت وي. اما په مجموع کې زه فکر کوم د یو نوي تفاهم زمینه به برابر شي چې
فلسطینیانو رضایت به حاصل شي.
سوال تنها د فلسطینیانو نه دی، سوال تمام د اسلامي هیوادونو هغه نبض دی چې په دې مورد کې امریکا تر ډېره حده پورې یو جانبه اقدامات کړي، او د هغه په نتیجه کې د عربي او اسلامي هیوادونو اذهان د امریکا په مورد کې مخشوش کړي دي. زه باور لرم چې امریکا به په دې باندې په داسې ډول باندې تجدید نظر وکړي چې خپل طبیعي متحد چې اسرائیل دي او د عربو هیوادو سره تر ډېره حده پورې په شدت باندې چې ترامپ
کوو فکر کوم ما تر یو هدف پورې به اعتدال شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، کور مو ودان.
د 2000 کال د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې، د امریکا د ټاکنو په اړه د مبصرینو تبصرې، شیبه په شیبه تازه حال، د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د پاکستان په وارداتو کې سباندې 210 میلیونه ډالر کموالی راغلی دی، او دغه کموالی علت د کورونا د ویروس له امله لګول شوي بندیزونه، د کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا بلل شوې ده. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې ده. د دغه وزارت ویان جواد دبیر د یک شنبه په ورځ امریکا غکته وویل چې د تیر مالی کال په 9 میاشتو کې افغانستان له پاکستان څخه کابو 800 میلیون ډالر واردات درلودل، خو د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د وارداتو کچه 515 میلیون ډالر تر کم شوې ده.
در زمینی واردات از پاکستان همانیز
له پاکستان څخه د وارداتو د کموالی لاملونه، لومړی د کووید 19 یا کرونا مسله ده، دویمه مسله د کورنی صنعت او تولیداتو وده ده، او دریم لامل له نورو هیوادونو سره زموږ سوداګریزي اړیکې دي، چې دغه درې لاملونه له پاکستان څخه د وارداتو په کموالی باندې زیاتې اغیزې کړې دي.
از پاکستان تاثیر زیاتې گذشته است.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان زیاته کړه چې په روان کال کې تر اوسه پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 1 سلنه او د وارداتو کچه 3.8 سلنه ته رسیږي. خود افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په پاکستان کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتی ستونزې له دغه هیواد څخه د وارداتو د کموالي بل عمده لامل ګڼي. د دغه خونې مرستيال خان جان الکوزی په پاکستان کې ترانزیتي ستونزې، له دغه هیواد سره په بندرونو کې په ورځو ورځو د موټرو تم کېدل، او له حد زیاتې تلاشۍ هغه ستونزې یاد کړي چې له عملی د وارداتو کچاره ټیټه شوې ده. خاغلی الکوزی د غراز ویل
بلې عمر فوکو چې په کراچۍ کې ډېر زیات ستونزې دي د دې مخه چې مالونه راځي دوی زمونږ په بانکونو کې پیسې ساتي بیا په وخت زمان نه انتقالېږي حتی داسې کېږي چې مونږ بوره او خوراکي مواد واخلو دوی پیشکي پیسې غواړي یا پیشکي پیسې بیا بانک مونږ هغه کمپنۍ مال نه راکوي بانک پیسې پاتې کېږي داسې ډېرې ستونزې دي چې تجارت ورځ په ورځ په تکنه کېږي او مونږ مجبوریږو چې د ایران سره یا د بل چا سره تجارت وکړو
خان جان الکوزی وویل تیر کال افغانستان له پاکستان څخه شاوخوا یولس میلیونه ډالر واردات درلودل خو د هغه په وینا کې د سوداګرو ستونزې له منځه لاړې نشي نو سږ کال به د وارداتو دغه کچه له 800 میلیونه ډالر څخه پورته نشي
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا تنگل خولی ته ونیسو د کور به ضرورت په هر ونوزو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافیه سردانیم
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په کابل کې په تیرو سالي رښتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس یو 50 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت د مثبت پیښو د زیاتېدلو یو علت دا ښودلی دی چې وایي خلک صحي سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي. بل پلو د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوالې ادارې IRC یو ګډ رپورت ښیي چې د کورونا وبا په ټولو افغانانو اغیزه کړې ده خو ښځې ته زیاتې زیانمنې شوې دي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نه رپورت را لګولې ده.
د امریکا وزارت د اکشن بي پورس په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو څلور شپږش نو مثبت پیښو سب خبر ورکړ چې تر ټولو زیات د کابل او بلخ په ولایتونو کې سب شوي دي. د امریکا وزارت مرسل وایي نور لا تر کې وی چې د کابل په ولایت کې یو 50 او په بلخ ولایت کې دیش مثبت پیښي سب شوي دي.
په تیر څلور ساعتونو کې د هواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 403 پیښې شکمنې پیښې مانه شوې دي چې زموږ ته یو څلور شپږش مثبت شوي او شپږ تن د ناروغۍ پر ژوند ناسور کړو او دورستنه بیرته راغلي او چې د سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 2000 درې یو سلو نه پهنسته رسېږي.
په تیر درې میاشتو کې لومړی ځل دی چې په کابل کې په سړي ساتونکو کې د کرونا د وایرس یو 50 مثبت پیښې سب شوي. د امریکا وزارت مرسل وایي نو چې د پیښو زیاتېدو یو علت د ژمي موسم نږدې کېدل او په ورځني ژوند کې د کرونا د وایرس وقایوي اقدامات په برخه کې د دغه وزارت سپارښتنو ته د خلکو نه پاملرنه ده.
که زموږ هوادوال په دې برخه کې موږ سره جدي همکاري ریو کې غلا ده چې موږ ټول ادارو ته مکتوب لیږه ترسو ماسک جبري شي او په جبري ډول ماسک استعمال شي که څوک له دې ماسک څخه استفاده وکړي ممکن ناروغي بيخي راکته شو ګراف مورس تر بلې کتراش
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تشخیص د امکاناتو د محدودیت لامل د کورونا د ناروغانو شمیر لاغ اندازي سوزل زیات دي چې د روغتیا وزارت لوخي راپور ورکول کیږي. د کورونا او بعد ټولنیزو اقتصادي غیدو لپاره افغانستان کې د خزو د لپاره د ملګرو ملتونو د اداري او د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC یو ګډ راپور چې د اکشن به پورس خپور شو پکې ویل شوی چې کورونا وبا په ټول افغانانو اغیزه درلوده خو خزي له نورو زیاتې زیانمنې کړې دي. افغانستان کې د خزو د لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر علي تامیلر ویلي چې د کرونا او باخزي د ټولنیزي اقتصادي او سیاسي په لور د ډیرو زیانمنونکو حالاتو سره مخ کړی دي. دا راپور د بيدای شو کمپونو کې د خزو سربیره د افغانستان په کلو باندې کې خزو سره د شو خبرو مرکو په اساس جوړ شوی دی. په دې سروي کې وایي چې 50% ګډونکو خزو ویلي چې د کرونا او باندې په روحي روغتیا باندې منفي اغیز لرله. روغتي مراقبتونو ته نه لاسرسي د روغتي خدماتو ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار روغتي حفاظتي توکو او د خوړو کمواله هغه ستونزې دي چې په سروي کې شامل خزو یې یادونه کړې. خود ویلی چې په ټولنه کې د خود سره د توپیر لرونکي چلند او فرهنګي ستونزو لامل هم دوی زیانمن شوي دي. افغانستان کې ډېری خزي په غیر رسمي ډول د خپل کورنۍ د نارینه غړو سره په کار بوخت دي. په سروي کې شامل دي چې 20% خود ویلی چې د کورونا وبا پر مهال کارونه له لاسه ورکړي. ملګری ملتونو او د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC په دې راپور کې سپارښتنه شوي چې باید خزي د کورونا وبا سره د مبارزې په اساس کې شامل شي او ورته اساسي ونډه ورکړي.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده.
تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.